ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم افغانستان د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې مهال دوام لري چې په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېښتې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواده تښتېدلي چې ګڼ شمېرې همدې ګاونډیو هیوادونو او دغه راز اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي، خو بل لور ته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا وسوه افغان کډوال په ایران کې د مهال پروختونو کې دندې ترسره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتني دادي چې ولې د غلوست ځوانان له هیواده په تېښته دي، د دغه تېښته د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تېښتې یا د مغزونو د تېښتې ناوړه اغېزې څه کېدلی شي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولي پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاس وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یی. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تېښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دادی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسی تا جناب اسپرلی صاحب او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر د اوسالوم یم. اجازارو کوي چې اول د افغانستان د ځوانونو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته روشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانونو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانونو نفوس تسکیروي، او دا ځوانون په افغانستان کې یو قوي بشري قواده هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشري انساني کارکړنی چې دی په دې لحاظ سره. مونږ په دې ځوانونو کې د هر صنف ځوانون چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساینس په اړخ کې دی، که هغه اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی، دا مونږ ځوانون پیغلې ځوانونو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دا لرو. نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس دا چې مونږ ډېر قوي ځوانونو بشري قوه لرو. داغه چانس په نورو هیوادونو کې نه وي، لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمېره بیخي ډېره ده، افغانستان کې نشته. داسې یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کاله بعد درسي. نو اوس دا قوي چانس ده دا چې ویلې افغانستان ځوانونه افغانستان نه تښتي، ډېر له میلیونه دي، او داسې له میلیونه دي چې هغې ته حال یار دی نه نه په افغانستان کې پیدا کیږي. اول دا چې ځوانونو ته هغه سي توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، داسې وویشلی شي ځوانونو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اینی بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې اگر خپل ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دی اغازې پوزې کوي، نور هغه کسون چې په تیر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي. هغه کسان که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په عمارت کې کومه جهادي سابقانه وي تیره کړي، ځکه چې دی پرچی ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کولی دې سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي. نو دا هغه لمیلونه دي. یا خپله خپله یوه خبره دام دو چې موږ ځوانان هغسې کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي. ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زه به یا بروشو په هغې به تفسیر اولی.
ډېره مننه سادات صاحب محترم، سلامات پسرلی صاحب، ستاسو د پیل خبرې به هم واورو. سره له دې چې له کلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخامخ پلوی یا دغه مزل مه کوئ، ځکه چې له مرګونو سره مال دی. دغه راز تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي، له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو. د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په برېټانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي، څه لامل دی، څه انګیزې دي چې ځوانان له هېواده تښتي؟
نظیر صاحب سلامونه احترامات تاسو ته او محترم میلمه سعادت صاحب ته ډېره مننه. زه خپله د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنګ او د ناهیلۍ د وجه نه سعادت صاحب سره موافق یم. دغه نقطې چې دی یادې کړې، بېروزګاري او بېکاري د ځوانانو نظر ته احترام نه کول. او موږ زه تقریبا دیارلس څوارلس کلن چې ما افغانستان پرېښودو، چې هلته ماته زما فامیل ته کوم مثبت آینده نه ښکارېده. نو ډېر افغانان چې اروپا ته راغلي، برطانیا ته یا امریکا ته ځي، دغه بدبختۍ د وجه نه، ځکه څه هم تېرو څو اونیو کې طالبان حکومت اعلان وکړ چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران دا یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی. هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. او یوازې طالبان خبره نه، مخکې په جمهوریت کې سعادت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودو، یا د بېکارۍ د وجه نه، یا نور مشکلات د وجه نه. نو خبره هلته ده چې په تېرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېر بدو شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي، موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او زیاتی کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو. د هغې د پوښتنې هم بیا څه چې شوونه سو، که څه هم ځوانان او فعالین خپل عکس العمل وښودو، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه هغه ونه کړه، اکشن وانخیسته. او نړیوالې ټولنې متحده قوم متحده او نور ارګانو چې د مجرم په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنسټي انټرنیشنل، دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن، د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جګ کړ. حکومت نتیجه بیا ونه کړه. په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نان بیان ته ډوډۍ مخ خرڅوي. نو دا بدبختي له پخوا نه دي خو زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني. او افغانان په برطانیا کې تقریبا د غاتمل له خلکو دریو کارو کې وطن پرېښی دی. د برطانیا کې د سکاټن نفوس دی، پوره یو هېواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی. او کوم حکومت صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. اسپیشلي هغه مثلاً هغه خلک چې خویندې دي، هغه غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څه مخکې زما وړکتوب یو ملګری او خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنۍ د وجه نه او د پولیسو د ویلو د وجه نه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همدغسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او زیاتی کېږي. غوړ مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، بې عزته کېږي. داسې ویډیوګانې راوتلې چې افغانان بېرته چې کله ډیپورټ کوي، بېرته چې په زور لېږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بېخي انسانان نه یې. نو مشکلات ډېر زیات وردانه کې چې افغانان هغې دغه شو خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه. خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرینو ډېر خلاف هم نه دی. خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم، تقریبا 90% افغانان ته منفی فیصله ورکړي دي اسناد اخیستلو. که څه هم برطانیه حکومت په دې باندې موافق ده چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته. خو بیا هم خلک منفي کوي، په دې به خلک بېسرنوشت پاتې کېږي. مثلا هغوی ته نسي کوی چې کور پیدا کړي، کار وکړي، درس ووایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې وایي لیمبو، یو حالات چې معلوم نه کېږي څه
بله، یو ګونګ حالات دی. کور ودان پسرلای صاحب، ډېره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساری چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راست په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسه دي. په دغو کې هغه ګوندونه واک ته رسیږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. معنا دا چې د دوی لمنه هم هغسې لکه پخوا چې وه پراخه نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تېښتې ته قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوې. په دې به لږ وروسته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سختې ګالي فکر کوي چې ژوند به مې خیسي. اما ستا داسې پېښې چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي، د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کېږي، بیرته ډیپورت کېږي افغانستان ته. دا هره ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کېږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کېږي. په دې به وروسته خبرې وکړو. اورېدونکو ته نوبات ورکوو. د احمدي په نوم باندې اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبرې وکړو. احمدي صاحب ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب تا ته او د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. سلامونه يم چې ټول به روغ جوړ صحتمند اوسي.
او سلامات اوسئ احمدي صاحب. موږ نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستانه د لوست ځوانانو تېښته زیاته شوې. تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي، انجینر صاحبان وزي، د پانتون استادان وزي، یعنې داسې کسان چې حساب پکې دلی شي او د ټولنې لپاره یې موجودیت ګټور دی. ستاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه څه دي چې لوستې ځوانان له افغانستانه تښتي؟
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کېږي، په ټولو ټولنه کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نورو هېوادونو ته ځي. افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده. ډېری هغه استادان، محصلین، تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله، نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هېوادونو ته، خصوصا اروپایي هېوادونو، امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي. دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپله آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت هغه به په خپلو لاسونو باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي، دلته موږ ته د کار نشته ده. له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو، په هفتو هفتو سختې لارې وهل، ټکول، ربړول، دا هر څه په ځان باندې ګالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري.
بله احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یې، په دې برخه کې کار کوي، مدني فعالیت هم لري. تاسو خپل راته وای، آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کیږي؟ ځکه زرګونه ځوانان هلته شته، وای چې په دندو لګیا یو، کاروبارونه شته، نسبي امنیت شته په افغانستان کې. تاسو خپل نظر راته وای، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله یې د محل په افغانستان کې؟ شرایط درته سم دي د کار روزګار؟
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي، دولتي وظیفه نه لري. نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي، هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړلو، د تعلیم ها ثمره چې دوی لاسته راوړله هغه لاسته نه دی راوړي. یعنی دې ثمرې لاسته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلی دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلی دي. زما په شمول ټول ځوانان نشي همېدولی، فقط هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل یې کړی ده، د هغوی دپاره یو څه سخت ده خو
بله
دا شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کیږي. موږ هیڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، همیشه باید وستوار اوسو، همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه که وګورو هغوی خپل ټولو افراد ته وظیفې نشي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو، هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي.
کور ودان، ډېره مننه. سلامت اوسئ احمدي صاحب. د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه وه، نو له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. راځو بېرته خپلو مېلمنو ته راګرځو. سادات صاحب، لږ ځره که په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمېر بندیزونه هم وضع کړي دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغو بندیزونو کې د سر بندیز چې ډېر کسان متاثر کړي، هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي. اروپا ته راغلی، هغه ویلي چې زه مجبور شوم چې اروپا ته راسم، ځکه وایي لوران لرم او لورانو مې هلته تعلیم تحصیل کوو. وایي کله چې په کور کې ناست نو مجبور شوم، بله لار مې نه وه، راغلم اروپا ته. دغه راز مثلا پر رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي، خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې د اغېز وکړي. نور څه عوامل دي ستاسو په نظر، یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هېواده تېښتې ته زړه ښه کړي؟
اول خو دا چې کوم بندیزونه دی په علم تعلیم زدا کړو نه لګولې دي، دا د هیڅ شریعت سره، هیڅ قانون سره، هیڅ اصول رواج کلتور سره تړاو نه لري. یعنی دا ټول نه سرغړونه ده، دا د شریعت نه سرغړونه ده، دا د قران د احکامو نه سرغړونه ده. اقرا بسم ربک الذی خلق، دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، دا د ټول اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام ده چې د قرآن په زده کړې د تعلیم په ترسره کولو نه دغه بندیزونه لګولې دي. دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري. تو سیو کی سی جناب لودین سی محترم کو درمن اوریدونکو، په د دومره مکتبونو کې، په د دومره مدرسو کې وا معلم صاحب وخه چې هغه د لا یو ملت د پوره تر سار شوی وي، ایوا شاګرد محترم لور کې بچي مو ته وخه نو ټول وصول سره په کلو بندو کې د مکتبونه دي. اجلکایو په خپل کوم کې مې دي. دا خدا سي نه د چې زيبه بل هواد ته لګم، بل هواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یلو دین سه. نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي. اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل. نو دا بنا دا پلمې چې دای کی دا منلو وړ نه دي. او څه خفایو ملت دومره وزوره ولو، دومره خفاکړو. جناب لودین سه محترم، یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وای چې ته مکتب ته ماڅه نه بوڅه، آیا د داغه دار به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي، مور جانې ته به پزړه کې نه وي؟ دا دار دی مونږ افغانانو ولا کوي شي ویلې په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یی چې مشره خدای ته کسر سر تر سر دی دریږي نه پریګدي. ایوا خبره. بل خبره دا چې د انګلند کابینه دا پارلیمان دا پریکړه کړی دو خاتونه چانه غوښتنه کړی دو د کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډلی سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دائم زکړی دو. مونږ سخت هرکلای کو او ډیر مننه تینا کوچه. دا ښه خبره ده چې ایمو ایجلکای او میرمنو کرکټ بورډ ټیم نشتا، انرینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پریخولای کیږي. ای مو ځانی د پنور و هیوادونو کې او بس کرکټ کی زمي کرکټ بورډ نشراتو مشر و مسول و او صح احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو را سره وړنو دومره ویاړم، دومره فخر په کم چې د غړای می دومره جګ روانه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو. لیکن انګلند مسولینو مننه تو سی احتجاج نه دې مونږ سره لوبي ماکه تر سوې مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي، دا احساس وکي چې نړۍ په د خالق په تکلیف دي، د خالق ته د مکتبونو ته باید ایوال یار پیدا کو. ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل تو سی وکي سه ځوانون بوویل افغانستان نه تښتي، خو په ټول خلکم دوه درې لاکه څلور لاکه لس لاکه دولس لاکه خلکم په حکومتي ادارو کې موږ نشو زیوالی، دا حقیقت ده. لیکن حکومت لکه سری چې نندر مندی اقتصاد د نړۍ په سطح قوي کړو، وړې وړې فابریکې، زه سنگ مرمر لرم، زه قوي لرګای لرم، زه لاسي صنایع لرم، زه که برېښنا نه لرم لمریزه برېښنا دوی ته جوړه کړم، بوت برېښنا دوی ته جوړه کړم، داسې نوره نوره ډېر څه شته چې وړو وړو فابریکونه زه کړای شم چې کلی په کلی فابریکې جوړې کړم، بیا به موته جاینماز چې المینس بکم، بیا به موته تسبیح چې الله تعالی ذکر بکم، سپیشلی ذکر بکم، آب موته چین نه نرسی، موته به نسور چې ټول اکثر افغانان نسور کې، آب موته پاکستانی بل ځین نه نرسی. دا خو سیاسي فکر غوړي، دا خو مدیریت غوړي، دا خو داسې نه دو کنه چې مو دوه درې کوله ووتل، دوه درې کوله ټول عمر دا قوي تدبیر چې دی هغه کې نیمګړتیا شته.
کور ودان صدات صاحب ډیره مننه. دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریښي دي. محب الله هاشمی لیکلی دی، وایي طالبان د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي، کار نشته، حتی ولس د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بله چاره نه لري، نو ځکه له هیواده تیښته زیاته شوې. یو بل اوریدونکی محمد حسین الینګاری هم ورته خبره کړې، ویلې دي چې زه لیسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې زما ته کار نه راکوي. نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریښي دي، وروسته به هغه هم لولو اوریدونکي باړي کې هم نیسي. پسرلی صاحب، یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دي قاچاقي، دا له خطر سره تړلې دي. د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغو لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی، او موږ او تاسو دغه رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان ونیول او دوی زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته بیا یې لیږي افغانستان ته ډیپورت کوي. حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی؟ هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري، اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجګیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځایه. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلی صاحب؟
روزین سه مخلی نیست تاسو پختن جواب ورکم. سادت سره په احترام، زه موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلینډ کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما په نظر کوم مثبت هغه نه لري د افغانستان کرکټ بورډ او د طالبانو د وجه نه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوبه نه کول، دا یو منطقي خبره زما په نظر نه ده. او که ویم نه کی طالبان د سیو
خلک بخه زلانده تفسیره وکم چون د خبرونه موږ تعقیبونه. دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوې د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې ده، ویلي دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپیونز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم له مخې کوو، او ویلي چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. معنا دا چې دا خبر اوس رد شوی در راځي، ډیر به نه پتم کیږو، اما فشارونه دي. هر څوک ورته خپل نظر لري، د کمال سادات صاحب نظر هم د قدر وړ دی، ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیښته د هیواد استاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي؟ پسې
همدغسې دی، په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې. تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف، د هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څو مخکې رایت شو د مسلمانانو په خلاف، د مهاجرینو، د نړیوالو په خلاف، د هر څوک چې موږ باندې ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دا دلته چې کوم جرم جرایم کیږي پاره کې افغانان یا مسلمانان تورنی یا ماجرین تورنی دا دته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی چې دا د بز خپل مسولیت واخلي او کوم نیمګړتیاوي چې هغه پوره کیو دا وته حل لار پیدا کی دلته مثلا په ورته کې ډېر مشکلات سته هغوی وړي وړي ماجرینو ته پي مثلا دلته ماجرین په هوټلو کې پاتې کیږي نه حمل نه فاونډ ورځې په هغوی مصرف پي ماجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي ماجرین غواړي چې یو کور او زمینه ورته برابره شي حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې چې خلک غوسه کې چې تاسو ژوند سخت دی تاسو کریا نه سي ورکوي تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاز بل نه سي ورکوي هلته موږ ماجرینو باندې حمل نه روپۍ د ورځې مصرفو که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فارن ایډ بجټ ناراضي هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریه د سیوادو تور کی چې کله په سوریه کې نظام بدل سي په اروپای اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه دوسی بخینه چیرو نو دلته د سیو رقم حالات روان دي په اروپا کې په دې حال کې خو مهاجرین ډېر زیات روان دي تقریبا کال ملین ملین مهاجرین روان دي اروپا ته دوی پر اساس کې او بل دلته د سیو د موږ په خلاف او دا یو فیر دار دی د سیو دار دی چې موږ لکه دوی په سره غلي دوی بخرو دي ته په مشکل جوړو حقیقت نه لري موږ چې کلم میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې مخامت هم سیدی کې کوم پدون یا کالج سکول کې ځه مکتب کې ځه خبرې کوم هغه چې موږ انسانان یو موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو په افغانستان کې مخامت سیدی سي افغانان افغانستان نه پریدي سوریان نه پریدي اوسو ګډ سوریان به سوریات روان دي خدای وکړي چې تا مونږ هم نه تراسي همدغه چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نورو ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي او بل دیکم شګرس د برتانیا او د اروپای هیواد دونو خارجه پالیسي دی وجنه موږ د افغانستان حالات به درس نه وکړو چې د دې پالیسي د موږ په خلاف د موږ په هغه د سینوې نو دی مدي اړخیز بحث به روشي او دته باید خلکو ته دا معلومه شي چې حقیقت شې مثلا برتانیا کې د برتانیا یو پرسن نفوس مهاجرین نه دي لکه رفیجیز نه دي څوک چې پناه غوښتم کې دي او دوی فکر کوي چې ټول خلک دلته راځي د کال د څو مخکې بدیر زره شاوخوا خلک راتله اوس په 15000 راځي چې د دنیا کې حالات بدل شوی همدغه په اروپا کې او جرمني کې نو فرانسه او ایټالیا او سپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګیزه زیات شوی چې خلک په مشکلات کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوی دي د هغه د وجه نه نو چې دی خو غوړي غوړي چې چا باندې ورته وار کی یو څوک باندې بلیم کې چې موږ مزما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات بنو وي کچېر د مهاجرین زمنګ هیواد ته نه راځي ته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی کچېر د ټوئیټر مشر او ټرمپ او د نور خلک د برتانیا ته ډېر لیکل کې چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاته او ظلمونه چې ماشومان سره دلته کې کوم جنسي تیرونه تیر چې شوی دي هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولې راولې مې په مهاجرینو په کډوالو راتاوي او په همدغه باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوی په خوا غونډه نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برتانیا نیم ملیون خلکو خپل کورونه یوکرینیانو ته خلاص کړل او په ماغه غوښتنه کې بیا برتانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي پنځه سوه خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه سره د څخه چې دی یوکرینیانو په اړه دی نو دلته موږ ته هم په کار چې په دې باندې کار وکړو او بل کښت زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وي او زموږ نظام سیستم په ځای چې خلک دته نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راشي او بل موږ اروپا اتحاد ته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسؤلینو سره کینو یا په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لارې راوباسي تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني رانیسي تاسو خلک ته قانوني ویزې ورکړي تاسو افغانانو ته اسانه کړي مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی تر وغواړم په ویزه کې راشي درس ویل ته هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي عادي ویزې او د سالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته نو خلک مجبوری غیر قانوني او قشاقي لار نه برازي او پلار کې بیا بدبختانه وجب کیږي همدغه سي یو مثال ځهان درغه کوریشا او رومانیا او بلغاریا څخه مخکې د شنګین دي هیوادو غړي چې د یو خپل منځ کې په بارډر سره نه سرحدات بني مخکې بده سي چې کله هیوادونه د شنګین غړي کېده هغه د بشري حقوقو په دغه کارو دی وجنه د انساني حقوقو دی وجنه به راوخته کول اوس هغه په خپل ځان پروف کوي دا به وایي چې موږ څنګه ماجرین سره موږ څنګه یو سرحد نو خبر دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغه باندې عمل نه کوي وکړه چې مهاجرون ته خبر راسي او کډوالو په ناغو ترکو ته تفسیر راسي دوی موږ سره دې کوم شکل چې موږ سره د مور د مېرې چلند کیږي په اروپا او برتانیا کې
بله کور ودان پسر لای صاحب زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مورو سبا د پښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلود چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدانی چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزې لري قانوني اسناد لري مابیا هم نیول شوی دي کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راست په ایران کې هم تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کارکولو باندې بندیز لګیدلې دي اما برعکس بیا زمونږ د هیواد کډرونو ته به حالت د ژوند زمينه برابرېږي ځکه غوی ته اړتیا لري. مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي په روغتونونو کې د کورونا چارو یو مسؤل ویلي دي. دغه راز سلګونه یا لسګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي. په همدې بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې ترسره کوي ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري. اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتن کې طبیعت وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچې ډوډۍ د اخیستو حق هم نه لري، د کار کولو حق هم نه لري. وروسته به پر دې لږ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي، څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدلې سي، یا افغانان د برخه کې څه کولی شي، د طالبانو حکومت څه کولی شي. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکوي، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ افریدی صاحب، تاسو څه وایئ؟ څه لاملونه دي چې له وطنه د ځوانانو تېښته ورځ تر بلې زیاتېږي؟
څنګه چې ما خپله حقوق فنزي ویل دی او د حقوق فنزي څخه فارغ یم، ولې څومره فرصتونه دي ما ته نه دي ورکړي؟ ما په لسګونو ځایانو ته سیوې نیولې دي، ما ته یو ځای کې وظیفه نه راکول کېږي. دغه تېره ورځ زه درته خپله کیسه کوم. زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ دپاره چې زه هلته خپله سیو ورکم، اسناد ورکم، تر څو ما ته دنده راکړي. روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبوره ده چې وطن پرېږدي.
خا مننه افریدی صاحب. کور ودان غاګ مو داسې نیمو نیم کلا واوریدل شو، اما هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوق پانزینه فارغ یا اسناد پلاس لري خو لزګونه دروازې مو ټکولې دي، سو کار نه درکوي. کور ودان
السلام
علیکم. السلام، ستړي مشي.
محترم ډیر مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکې. بیا هم تاسو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې یو.
مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړئ چې بیا ستاسو اړیکه پرې نشي، ځکه فکر کوم مخابراتي اړیکه کجکی کې سم نه دي.
خو لومړی دغه ستونزه ده چې دا څلور تلویش کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سي پاتې کېدلی، ځکه چې داسې مذهبي سما ژغ درځي.
ستاسو غږ لرو، مهرباني وو
زموږ آواز سم. ستاسو آواز موږ ته سم نه راځي که مهرباني.
ستاسو آواز موږ سم لرو، ستاسو آواز لرو، خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه. بس خو څلور تلویش کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا زید تیخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه میلاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته میلاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم. کچیرې زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم، اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم، که دته ماته د کار روزګار کار میلاو سي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ سم.
یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یو سي لودین ساته اوستاسي میلمنو او دا د وی رادیو ټول کارکونکو ته یې هلي احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره په اړیکه کې.
ښه، توخی صاحب، ستړي مشي. تاسو له وطنه د ځوانانو تښتې لاملونه څه څه کې بولئ؟
موږ خو لاملونه تر ډېره حده پورې په افغانستان کې پر له پسې انقلابونه بولو. دا یو ستر لامل ده. دا خامخا دا وطن لو وخت څنګه ریډلې ده. زموږ په وطن کې سی واځي واقعي رئیس جمهور نوې وکړل، سیغه سردار شهید محمد داود خان وو. کچې هغه پاتوې زموږ وطن به وس د سویډرلند یا د انګلند فرق هم وو. نو دا انقلاب سره د پولیس خامخا سیو حکومت جوړیږي، هغه پر پښو دریږي، یا پاکستان پر بده ورته وایي زموږ ستر دښمن دای نه سکور کې ملوړی امریکایان داسې زموږ نور کارونه راونړي. نو لوی لانی لی دغه ده خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکو چې وویل هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورسي حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان پوځ په مقرروي که جمهوریت خوا راسي هغه مقرروي که په تېره سوې اداره کې وو هغو هم دغسې کول او بل سبب یې دا داسې په دې تېر وخت کښې ډېر سخت مکاتب جوړ شو نو له هره مکتبه څخه په کال کښې په لکاو لکاو خلک فارغېږي نو دا ټولو ته خو په دې جنګ ځپلي هېواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بې کاره دي په دفترو کښې موږ وینو د تېر وخت خلک دي اوس موږ په کلات کښې محکمه ده ما زه ورغلی یم په دې کښې د تېر وخت خلک دي هغه کار کوي ښه پر شرعي نظام برابر شي ژېرې ښه مانجت ته لمونځونه کوي د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شرعي چوکاټ کښې سره خوشحاله دي ښه کافي تنخواه ورکوي او نور هم دغسې ځایونه شته او له دغه محترم مېلمانه څخه مې دا به د ده شخصي نظر وو زما ګیله وشوه چې وې ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پرې پیټبورډ باندې یې بندیز ولګاوو زه په خوشحاله یم دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا دی سیاسي سړی ده موږ که سارایان یو ده باید داسې نه وای ویلي ځکه چې دا کرکټ بورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده دا ستوري دي موږ ویاړ په کوو ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم خو بیا هم دا شیان په نظر کښې لرم چې اسلامي عمارت هم ویاړ په کوي هغو هم اختیار ورکړی ده نو دا خبره د ده شخصي نظر وو په ازادۍ رادیو کښې له داسې مېلمه او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر وو
ټول ودان توخي صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ د سادات صاحب خپل نظر وو هر څوک د خپل نظر حق لري تاسو راغلی خپل نظر مو ویل سادات صاحب تاسو ته نوبت درکوو مهرباني وکړئ څه وایې توخي صاحب ته ستاسو په نظر باندې نقد درلود نیوکې درلودله او بیا به راشم دې ته چې ولې د سیمې هېوادونه له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي هغه افغانان چې مسلکي کسان دي ډاکتران دي انجینران دي یا مثلا استادان دي هغوی ته د ژوند زمینه برابروي هغوی ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي اما د عامو افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي د کار اجازه نه ورکوي او له اسنادو سره سره یې کانتینرونو ته اچوي باسي له خپلو هېوادونو افغانستان ته استنوي
اول خدا چې توخي صاحب په دوړو لسونو سلام دا د بیان ازادي دا د خلکو ولسواکي هېواد دا براخوي چې هر څوک خپل نظر ویي ډېره مننه ډېره قوي انتقاد مو وکړو او تاسې ډېر قوي شخصیتونه یې بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدېږي دردېږي او داسې شخصیتونو ته موږ توخي صاحب لکه تاسې غوندې اړتیا لرو نو هدف مې دا ده جناب توخي صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤول چې هغه ملګري هېوادونه یا نوره یا ولس ښځې نر د ټوله غوښتنه کوي چې څوک یوه خبره نه اوري بیا مجبور شي چې هغه بله لار خپله کړي که نه موږ خو مخکې وو چې زه یې کرکټ بونې نشراتو مسؤول وم د ټول لوبغاړي پېژنم احترام یې ته لرم لیکن بله لار نه شته زموږ چې ملګرو هېوادونو نه یوه کومک ونه غوړو دی خپل رونو سره ونه غږېږي نو دا هغه ده کنې ډېر ښه دې وکړل توخي صاحب او د ښه کوي خو مهم په نظر دا یوه ښه خبره ده زه یې تاییدوم چې په د خلکو یو نه یو ډول فشار روشي لودین صاحب محترم تاسې وکیسئ لکه مخکې هغه څارنوال صاحب چې خبرې وکړې حقوقو نفاری وو منو چې په یوه اړخ د حکومت کې مسؤلینو کې خورا ډېره ستونزه ده لیکن ځینې مسؤلیتونه دي چې خپله یوه شخص هم راجې کېږي هغه داسې چې اوس په افغانستان کې په سلګونو زرګونو لسګونو زره داسې بندیان شته چې هغه مدافع وکیل نه لري په افغانستان کې مدافع وکیلانو ته چې دا رواج نه ده ګرځېدلی اما پوهوي ته ضرورت ده څوک په خپله دعا باندې نه پوهېږي نو مدافع وکیلانو ته ډېر زیات اړتیا ده که داسې محترمو شخصیتونو ته دا
دولت کې لکه مخ کې میچوي چې ټول ځوانان خو دولتي چوکاټ کې نه زیږي که خپل دولتي چوکاټ کې دایته وظیفه نه پیدا کیږي ایوا حقوقي هغه د دفتر د خلوص کې ډیر داسې کسون شته چې مدافع وکیل بوونی سي د تب خپل غفیس هغه حق لوزیا حق له زحمت چې دوه هغه ویر کوي هم په وقته زیاپو په خشم سره مختلوړه شوی وي هم په بندي ته حقوق رسیدلې په خپل حقوق وو پیدلې وي هم په داسې مونږ توسي وکیلون چې دي مدافع وکیلون حقوق په هون ایت وظیفه دند پیدا شوی بل خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده نو کچیرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی زراعت په انځای نه خلاص وي آدم دفتر کې کور وکي دای مشوار ز چې موین و مم دا خبرې میکړي وسم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نه زیږي داسې متخصصین باید یو چاته ویر شي وي ته وایي چې اجي صاحب که مشره ای تو منځکه ای مو علم ارساده منځکه نه دي چې یو بوغ جوړ کړي و داسې کرونده په وکو چې هغه حاصلات زیات کړي هم به تو کور شوی وي هم به د زراعت انجینر کور شوی وي هم به خارج ته صادرات ولرو نو داسې ډیر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکړي یو نه وخت ځوان کړي ولی چې هغه کور شروع کړي خو ډیر مسولیت چې دا ای دولت ده چې هر دولت وي نو ارسام دغه موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسانو ته وظیفه پیدا کوي زه دې سره ډیر موافق نه یم ځکه چې یو څوک چې په یو هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي تر ټولو ستر جنرال اچ د حالاتو د نسمو حالاتو یو جن خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي په یو هیواد کې بوډی ګارد شي سیکیورټی کې شي آیا دا کا وظیفه ده یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي هغه یې په سلګونو کسون کنټرولوي هغه چې یو ډیرور شي آیا دا وظیفه ده یو څوک چې عادي مامور شي په یو دفتر کې آیا دا وظیفه ده دا ټول بدبختي حالات په افغانانو روغلل په نورو هیوادونو کې که دغه شپږ اوسهونی چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفې ورکړي دي دانې باید مونږ ډېر هغه ونه کړو قناعت په ملیونو ملیونو افغانان د ایران کې په مونږ ژوندي ونه سول یوه غوړپ په ارمون نه وو د دومره بې عزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېدی په دا اوسهونی د مونږ حالات شو نو په دې اساس خپل وطن ګل وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت په نورو کې نشته همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وو اسپرلی صاحب چې د کړای پر تنګ کړي د افغانانو مهاجرینو نه ځکه چې هر ځکه مونږ ته سي غربت نه مجبورای نه په کچا کې لارو نه مونږ ته سي خانک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف نه داده چې هغه سي ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري لکه موږ ته سي افغانان په نورو هیوادونو کې نشته دومره کور چې دای په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې کدا کور په خپل افغانستان کې وکي یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ور کوي په خپل افغانستان کې مصرف کی ډیر مثبت ته مومیږي.
بله کور ودان سادات سي بغه چې وای وای څاڅکي دریابونه جوړوي نو دغه د ځوانانو تېخته کمداسي ورو ورو دوام لري نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کډرونو له کموالي سره مخامخ شو. د غنن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحال ته ماسلان ویلي چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري. هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبان نسته چې نوې فارغ شي هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنې د هرې عرصه هغه لوستي ځوانان چې وزي خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوسه نسي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یوه لویه خبره وي. پسرلی صاحب راځي لږ ذرې په هغې زبان د تم شو، ما لنډه اشاره ورته وکړه. ستاسو په نظر که چېرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر په دې کې دی چې په تیرو درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیزې څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستې کسان چې اوس هیواد پرېږدي فکر کوي د دوی خلاوې ډکېدلی سي؟
همدغه د ډېره مشکل ده. اوس یو خانه طالبان مثلا خزو ډاکټران د مغزرت لرو میډ وایف چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او خزو استادان د ضرورت لرو، بلې خانه هغوی ته نجونو ته موقع نه مسایلي چې ډاکټران سي چې استادان سي او چې همدغه سي میډ وایف او نرسان سي. او دغه برطانیا چې ما افغانان ول د شل زره شاوخوا راایستلې و، د برطانیا حکومت ته په هوټلو کې دوه کاله پراته و، د هغوی ټول د ذهني مریضي پیدا شوې وه. سرکم سادات صاحب ول هغوی ته غټې غټې وظیفې و، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بېچارهګان بېخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دیکې هم شکل ستا چې وچ په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ هغه برین ډرین مغزو والا خلک په نورو هېوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنې کې ورباندې یو شمار کېده. آینده کې به موږ ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوسم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دی ډېر زیات افغانان، مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تېرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، استرالیا او نور هېوادونه بېرته افغانستان ته راغلل، چلته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ بېرته راغلل، اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی یو ژوند مخته خپل یو ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څوک غیر قانوني ونوځي چې بعد اکثر راځي، که چې خطرونه دي او مشکلات دي او باید هلته ورسره ښه وزنه کېږي په نورو هېوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانانو باید دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي، خو بدبختانه چې کار نه ورته پیدا کېږي، ترخوا نه لري، چې خپل فامیل نه سپور کړه، چې هغه زموږ یو اوریدونکي هلمند نه وویل چې زه خپل غواړم چې وزم، ځکه زه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوی. د خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا میلیون افغانان د ډوډۍ باید پیدا کړو. داسې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس د سبا نه لري، د سبا ډوډۍ نه لري. که موږ تاسو په دې کوم بحث کوو، ما ته زه په دې یو شمېر ډېر دردېږم چې زموږ لپاره د افغانانو وژل کېده، افغانان ډوډۍ نه لري، یو عادي بحث شوی دی، یو عادي خبره شوی. دا باید عادي نه وای. زمنګ باید خپل هیواد کې دار څلرو چې خپل حقوق خپل کومن باید درې وي. ډېر خلک سچ پاکستان، ایران، نور ځای راځي په افغانستان کې کار کوي، ولې افغانان ته مخالفه سيدي. یو بل خلک هم باید راوي څنګه سعادت سي و چې په زراعت کې کار وکړي، په تجارت او په سوداګرۍ او نور هیوادونو موږ سره باید تعامل وکړي. دغه بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولای شي. مثال موږ وچ میوې لرو، هر څلرو په افغانستان کې پرشونه لرو، ډېر شانس چې نور هیوادو ته صادرېږي. زیاتره زمنګ شان د افغانستان جنگوزی، د افغانستان ډېر میوې د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژه کې دا زمونږ دي. اکه څه هم هغه د افغانستان، ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو، د حکومت د وجنا، د محراب د وجنا، د نړیوالو بندیزونو د وجنا. نو ډېر څه کې راسي پاینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي، خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیونې شو باندې موږ خوشحاله کړي، خلکو سره نرمي ونه ښیي، مشکلات ډېر زیات ایجادېږي. ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه به افغانستان پرېږدي، او هغوی دا هم نشته چې په نورو هېوادو کې به ښه ژوند لري. هغه بس یو ژوند دی، عادي ژوند دی روان کړی. زه خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو، انجینرانو دلته ډېر عادي عادي کارونه کوي. او بل زه خپل هلته شل 14 کاله یم برطانیا کېږي، ډیګري لرم په سیاست او بشر سیاسي علوم کې، او په ماستري لرم په ښه حکومتدارۍ کې. که ما ته سبا موقع مسئله چې زه افغانستان ته ځم، چې زه افغانستان کې خدمت وکړم، زما غوندې ډېر ځوانان شته چې غواړي علاقه مندي لري چې راشي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. دلته موږ ډېر ځوانان سره تیار یو. که چېرته دا موقع مسئله سي، او لکه څرنګه چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبرې واورئ چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو، یو بل لذت ته احترام وکړو، یو بل پسې کوتک روانه کړو. ستا ګیره وړکې ده، ستا یوختان اوږده دي، او ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر، او ته دلته نسې تلی، ته هلته نسې. دې خبر نه دنیا په کوم ستر روان ده، موږ کوم ځي کې یو. موږ د طالبانو اوس چې حکومت راغلی په پاور کې، دوی باید خلکو سره ډېر نرم دلي وکړي. دا هارډ هیډنس دوی چې دا دیوار باندې سر وهي لکه هغه مېخ چې په تیږه وایي، داسې نه کېږي. او خلک دوی دې ته مجبوره کوي چې خلک وطن پرېږدي. د بېوزګاري هم شته، اقتصادي مشکلات هم شته، خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د ښځو مسله، او مثلا د جنکیانو مکتب، دا یو عادي مسله. دنیا کې داسې یو بل هېواد نه شته چې هغه داسې بندیزونه داسې شیان لګولي چې کوم چې افغانستان لګولي. دا د حل لار نه ده. موږ باید صحیح په دې باندې وغږېږو چې څنګه خپل خلکو ته دوی غواړي چې خدمت وکړي، شل کاله جهاد کړی، اوس د خدمت موقع دی. خلکو ته خدمت وکړي، ولې افغانان افغانستان پرېږدي؟ ولا چې مقاومت صحیح داسې شل میلیونه افغانستان پرېږدي چې داسې حالات څخه چلوي.
مننه پسرلی صاحب. وروسته به لږ زر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکي منتظر دي. بیا به لاند بحث سره پای ته رسوو، یوې نتیجې ته به سره رسیږو، بس به راټولوو، اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو سلامونه جوړو مل منو ته سلامونه وخت هم ښه
ډیر مننه. علیکم السلام. ستړي مشي کوم زین ماډی کني ولې
مننه. خوشاله یم چې تاسو څنګه غواړئ. نه لرمان علیکم
کامیرا بانیو کوي افغان صاحب.
له تاسو جوړو میلمانه ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر خواږه نظریات وړاندې کړل. پسرلی صاحب وخت خبرې ډېرې ښه خبرې وکړلې، مننه به زنم. او د ټولو میلمنونه تر زمونږ مننه کوي چې هغه خپل نظریات شریکوي. زه به خپل نظر زما نظر دا دی رئیس محترم چې په کار دا زمونږ تاسو باندې وطن یو حق لري. چېر کوم دا خبره کې چې وطن مور ده، وطن دا ادا کنه تاسو یو پخلا باندې ویلي او عملي کار کول دي. دا مانیم چې دلته مکتبونه باندې نورې ستونزې شته. کریم صاحب دا ستاسو وایي دا زموږ تاسو په یووالي په اتحاد او په اتفاق سره دغه ستونزې حل کېدلی شي. که د وطن نه څوک تښتې بیا هلته راځي، مثال پرسنه وي چې خبرې کوي، مثال چې دا داسې 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 کنه داسې باندې نه کېږي. هغه کسان چې غواړي چې وطن یې پرمختګ وکړي باید کار وکړي، باید ځان ستړی کړي. دغه د چین تاریخ ته موږ تاسو مطالعه کړو، دوی تقریبا تر ډېره وخته پورې چا په رسمیتونه پېژندل. وایي چې خلکو په رسمیت وپېژندل نو دوی نه یو یو څه جوړو چې اوس موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه یې کوم ځای ته رسېدلې ده، نظامي برخه یې کوم ځای ته رسېدلې ده، دغه شانتې نور هر څه برخه کې څه وګورو. دوی هر پرمختګ یې مثل مخکې روان دی، ورځ تر بلې په کار دی چې موږ تاسو وطن ته کار وکړو. همدغه د وطن ته کار کولو موږ تاسو کولی شو آینده نسلونه زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري. ولې بدبختانه چې په تېر کې کار نه دی شوی، دا څه په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دي شوی. نو اوس هم په کار دی چې موږ تاسو کار وکړو. آینده نسلونه باید په موږ تاسو باندې آفرین ووایي، نه دا چې موږ تاسو دا نن راځو دلته تېرو مشرانو ته زموږ غوسه راځي، کار مو ورته راځي. دې وجه نه چې موږ ته کار نه دی کړی، زموږ ځوانان نن در په ګړی ګرځي. همدغه وجه نه چې تېرو مشرانو کار نه دی کړی، که دغه کار مخکې شوی وو زه باوري یم چې دغه نن چې کوم ځوانان سرګردان دي په نورو ملکونو کې، دوی بلته په خپل وطن کې ډېر راحت ژوند درلودو. ولې کار نه دی شوی؟ نن باید موږ تاسو همدا نن چې هر ځوان ځان سره دا فکر وکړي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن لپاره کار وکړي. زه باوري یم چې په ډېر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي، دغه وطن به ډېر مخکې لاړ شي. او کوم دغه شانتې چې څنګه اوس روان یو په ګډوډۍ کې، کوم دغه شانتې لاسونه مخکېر وي، نو بیا به زه څنګه فکر کوم آینده به همداسې سرګردانه منګوي.
کور ودان ډېره مننه افغان صاحب، سلامات او صحیح نظر مو واورېدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. بیا به خالد د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو په خوانی مشرانو باندې. پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی اوسي، او پسرلی صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو اورو. مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخکې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ویزه پراتللی شو. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و، یعنی که افغانستان مخکې توخی سه اشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وای، شاید اوس به ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند نومې واخیست، که د کوم بل هیواد نومې واخیست و جوړ به وو. نو یو څه ملامتي رښتیا هم پخوانیو خلکو ته ممکن ورواوړي، خو اوس ستونزه موږ ته رالغاړې ده چې لاس مات شي غاړې ته لویږي. نو اوس نو لاس اوسنیو چارواکو ته چارواکو غاړې ته لویدلی دی. راځئ لږ زره په دې تم شو چې د اوسنیو چارواکو مسؤلیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې ستاسو نظر او سپارښتنې اورو څه وشي تر څو افغانستان له دغه اوسني کړکۍ چې ووځي د کار زمینې پکې برابرې شي، له نړۍ سره تعامل وسي، او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو راتلونکی نسل دغه ناخوالو سره مخ نه وسي. سادات صاحب ستاسو خبرې اورو.
بلکل دغه سی دو چې اول خو دغه درې پنځوس کلونه چې کوم جنگونه و افغانستان د غزې ته راوستو، بل خبره دا چې زه ځوانونو موین و هغه سی کور چې باید مو کړی وای، مو ادارې کړی وای، یا موږ حکومت عموماً کې موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس صلی الله علیه وسلم کړی و مو نه کړو. ځکه چې یو طرف ته جنگونه و، بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څوارلس کاله مخکې په افغانستان کې وې نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې، هسې امکانات نه و. خو بیا هم یوه ځوانونو موین په صفت چاس کې موږ سیاسي دنده تر لرله، ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه، لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه تم دښمانی. نو په دې اساس موږ هغه سی کور ونه کړو، زر وره بخنه وړو. ځوانانو درد نیمه پوهېږم، خویاندو پوهېږم، موږ بخنه وړو. موږ هغه سی څه ونه کړل، ټولې دنیا کې مو سفارتونه لرل، آیا موږ مناسب کور وکړو؟ ومو نه کړو. خو جنګونه و مصیبتونه وکړل، والله وختل مو چې موږ ښه کور وکړو، خو بیا موږ بخنه وړو. رښتیا ده چې هغسې څه ونه شول. بله خبره دا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړای شي لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي ادې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کي په ټول کور کې آنه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کي مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي مسؤل د اوس اوسنی خلکو مسؤلیت ده چې خپل کورنۍ پالیسی بهرنۍ پالیسی چې دو هغه جوړه کړي رسمیت پیدا کړي نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغې هیوادونو ته ځوانان هم لګلی کېږي هغې هیوادونو ته قرضې هم اخوستلی کېږي نور څه هم شي لکه مونږ په دې وروستیو کې پروګرام شروع کړی و چې مونږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا څو لاکه کسان مې مختلفو هیوادونو سره
بله سعادت صاحب کور ودان ډېرې په زړه پورې سپارښتنې په دې هیله چې عملي شي پام ورته وشي پسرلی صاحب ستاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښتو ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني
همداسې موږ باید زموږ پاسپورټ دنیا کې کمزورتری نه پاسپورټ زموږ پاسپورټ باید پرمختګ وکړي افغانان برطانیه اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره او زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي نور د هغه کوم ځای کې چې موږ ویدي کوم ځای کې چې موږ یو بل دا د هوبل وطن خبره چې ده موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو وطن مینه مینه نشته دا سبا هم چې موقع شته مسایل چې وطن پرېږدي هغوی ملامت هم نه دي زه دلته ناستې مګرم چې دا خبرې کوم اسانه ده نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو لږ شرم وکړو هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سعادت صاحب وویل او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې داسې پهمۍ ته رسېدلې او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان
بله کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو ځوان فکر اونیزه خبرونه او ورو پای ته رسوو یو ځل بیا ل خپل میلمنو د ځوانانو د چارو ل په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو ل فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه اوریدونکو ل تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه تمو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل.